دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د متحده ایالاتو د پوز د سترو دلستیزانو د کمیټي رئیس له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه هیله څرګنده کړې د افغانستان حکومت پر طالبانو غږ کړی چې د ښه نیت د ښولو په خاطر اوربند وکړي او د عراق امنیتي ځواکونو د حکومت ضد 14 تنه احتجاج کوونکي ویشتلي او وژلي دي
درنو اوریدونکو په خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پوښتنه کې لرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د قانون په چوکاټ کې کېدونکو مظاهرو ته اجازه ورکوي
په غیر قانوني ډول بنظمي ګډوډي او نور مسایلو چې غیر قانوني وي دې ته اجازه نه ورکول کیږي
په کندهار کې میرمنو د سولې په ملاتړ جوړه سوي غونډه کې ګډون کړی
مشکلات سره دلته راغلي دي او ټوله د سولې تږي دي
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ د خبر او نظر او نیوز رپورت هم لرو خو اوس په دې سات خبرونه سید سلیمان شاه او نوشابه آشنا تاسو وایي
السلام علیکم د متحده ایالاتو د پوز د سترو د سیزان د کمیټي رئیس جنرال مارک میلی د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی سره په کابل کې وکتل د جمهوری ریاست وائن صدیق صدیقی د ټویټر په پاڼه لیکلی چې دواړو د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د امریکا د دوامدار ملاتړ د ټیریزم په ضد ګډې مبارزې او د سولې په اړه خبرې کړې دغه لوړپوړي امریکایي جنرال چې په سوله ایزه توګه د افغانستان د 14 کلن جنګ په ختمولو تاکید کوي د طالبانو سره په نږدې راتلونکي وخت کې بیا د مذاکراتو په اړه هیله څرګنده کړې او ویلي دي چې د افغانستان د سولې د خبرو د کامیابیدو امکانات او چانس د بخوا په پرتله اوس زیات دي
د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په افغانستان په ځانګړي ډول ننګرهار ولایت کې د داعش په ضد عملیاتو کې ریښتینی پرمختګ شوی خو زیاته کړې ده چې موږ باید ویښ واوسو د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو په اساس د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د داعش ډلې ته درانه تلفات اوښتي او د نظامي فشارونو له امله نږدې زر تنه داعش جنګیالي له خپلو کورنیو سره یو ځای افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي افغان حکومت په داسې حال کې د دغه هیواد په ختیځ کې د داعش ډلې د بشپړې ماتې خبر ورکوي چې د سیمې د اوسیدونکو په وینا لا هم د دغه سیمې په ځینو غرنیو برخو کې داعش جنګیالي حضور لري
دا واشنگتن دی د جمهوری ریاست سلاکار وحید عمر وایي چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د زندانیانو په تبادلې د سولې د مذاکراتو لپاره خپل ښه نیت څرګند کړ او اوس طالبان باید خپل ښه نیت وښیي وحید عمر چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې مطبوعاتي غونډې ته وینا کوله ویل د طالبانو مشران دې اوربند وکړي
محتمل رو چې د زندانیانو تبادله له سوري سره مرسته وکړي له مقابل لوري هم تمل رو چې عیناً نیت وخی او عملا خلکو ته د سولې تیاری وخی
له بل خوا طالبان ویلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د جرمني د حکومت ځانګړي استازي په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مرستیال عباس تانکسی سره لیدلی دي د دې وړاندې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر تهران ته د خپل سفر پر مهال د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې په باب خبرې کړې وې
د ټاکنو خپلواک کمیسون وی لا هم د لومړنیو پایلو په چمتو کولو کار کوي دغه کمیسون له نوماندانو غوښتي چې په اوو ولایتونو کې د کمیسون بند دفترونو دروازې دې پرانیزي خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم وایي د بیا شمیرلو د بهیر سره د مخالفت لپاره د جمعې په ورځ کابل کې مظاهرې کوي د ټاکنو د خپلواک کمیسون رئیس مهربانه هوا علم نورسانی نن په کابل کې یو خبری کانفرنس په وینا کې وویل
اما بیا هم دا ډاډ ورکوو چې انشاءالله موږ ډېر پاک یاستو پاک کار کوو او دا به د افغانستان تاریخ او د افغانستان خلک بیا دا محاسبه وکړي چې موږ څرنګه کار کړی دی
مېرمن نورستانی په خپلو څرګندونو کې د حق شاوخوا 300,000 رایو د بیا شمیرلو او تفتیش په اړه د کمیسیون د پریکړې نه یو ځل بیا ملاتړ وکړ چې د جمهوری ریاست اکثره ټاکنیز ټیمونه یې د باطلېدو غوښتنه کوي
خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د پاکستان ستر محکمې د هیواد د پوځ د لوی دسیس د وظیفې د قانوني مودې غزول د شپږو میاشتو پورې محدود کړی دی، او د پوځ د لوی دسیس جنرال جاوید قمر باجوا د وظیفې موده چې د یو حکم په اساس حکومت مخکې د دریو کلونو لپاره غزولې ځنډول شوې. د جنرال پرویز مشرف په شمول په تیرو وختونو کې د پاکستان د پوځ لوی دسیسانو د خپلې دوه کلنې قانوني دورې په پای کې د غزولو نه په استفاده پر حکومت د اوږدې مودې لپاره خپل حاکمیت جاری ساتلی و.
د چین د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین لی یو چینګ نن د پنجشنبې په ورځ په چین کې د امریکا سفیر تیری برانسات احضار کړ او د اعتراض یو سخت یاداشت ورته ور وسپاره. وروسته له هغې چې د امریکا کانګرس د هانګکانګ له احتجاج کوونکو په ملاتړ پریکړه صادره کړله او جمهور رئیس ټرمپ لاسلیک کړه، د چین حکومت ډیر سخت په غوسه کړ. دا لایحه د هانګکانګ د بشري حقونو او د 2019 کال د دیموکراسۍ لایحه ده. د چین اعتراض لیک وایي د دې لایحو لاسلیک کول چې قانوني بڼه یې غوره کړې د هانګکانګ په چارو کې مداخله ده، ځکه دا د چین کورنۍ چارې دي او د نړیوالو اړیکو د اساسي معیارونو نه سرغړونه بولي. لی دا هم ویلي چې د امریکا دا اقدام په سیمه کې د برتري غوښتلو یو څرګند مثال دی چې د چین حکومت او خلکو پر ضد زیاته غوسه څرګندوي.
په لبنان کې د حکومت ضد مظاهرې چې د څو اونیونه روانې دي د تشدد پیښې پکې زیاتې شوې دي. د بیروت په شمول د لبنان په مختلفو ښارونو کې د پنجشنبې په ورځ هم په زرهاو مظاهره کوونکي سړکونو ته راوتلي وو. د لبنان خلک وایي چې د سیاست مداران لخوا د اداري فساد په وجه هیواد د خپل ټول تاریخ تر غټ اقتصادي بحران سره مخامخ شوی او باید چې زر تر زره اداري اصلاحات وشي.
خبرونه ته ادامه ورکو. د څرګار چې شمالي کوریا یو بل توغندې هم آزمایلی. شمالي کوریا دا اقدام په داسې حال کې کړی چې له امریکا سره د اتمي وسلو په اړه د کال وروستۍ نیټې وخت پای ته رسیدلو ته څو اونۍ وخت پاتې دی. په دې هفته کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون شخصا د هغه هیواد لوېدیځ ساحل نه لرې د جنوبي کوریا او شمالي کوریا د سرحدي لیک سره څیرمه د توپچی قواو د تمریناتو څارنه کړې وه.
روغتیایي سرچینې وایي چې نن د پنجشنبې په ورځ د عراق د ناصرې په ښار کې حکومتي ځواکونو پر احتجاج کوونکو ډزې کړې، شپاړس کسانې وژلې دي. د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه له شافی سردار نوري.
په عراق کې مظاهره کوونکو پرون ناوخته د هغه هیواد په نجف ښار کې د ایران قونسلګری ته اور واچوه. په نجف کې ملکي سرچینو او پولیسو ویلي چې مظاهره کوونکو د ایران پر قونسلګری حمله وکړه او ودانۍ ته یې اور واچوه. د پولیسو په وینا د قونسلګری کارکونکو تر پیښې مخکې له هغه ځایه وتلی وه. د رپورټونو په اساس مظاهره چان غواړي چې د بغداد حکومت سقوط وکړي او هغه سیاسي طبقه چې مظاهره چان یې د ایران په ګډون د یو شمیر بهرنیو قدرتونو په لاس کې ګڼي له واکه لرې سي. د عراق په جنوب کې د تیرې شپې راهیسې تاوتریخوالی دوام کړی چې تر اوسه پکې د امنیتي ځواکونو لخوا د 14 کسانو د وژل کېدو او 15 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړسوي. شافی سردار، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو ناوري. د اسلامي د ډلې یادښت پخوانی مشر ابوبکر البغدادي له وژلو وروسته اوس د عراق په څو شمالي ولایتونو کې په حملو او تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د سیمې اوسیدونکو وایي چې داعش په دې وروستیو شپو او ورځو کې خلک تښتولي دي او ملکي اوسیدونکو ته یې د وژلو ګواښونه کړي دي چې له همدې امله ډېر خلک مجبوره شوي چې کډه وکړي او نورو ځایونو ته پناه یوسي.
د ناټو د تړون د غړو هیوادونو مشران د دغه نظامي تړون د اویمې کلیزې د لمانځلو په خاطر د سه شنبې په ورځ په لندن کې دوه ورځنۍ غونډه کوي، خو د غړو ترمنځ یې د کړکیچونو د زیاتېدو په سبب په غونډه باندې ناوړه اغیزه غورځېدلې. په سوریه کې روان جنگ او د روسیې ګواښونه د غونډې په دوران کې د بحثونو مهم مسایل دی. ترکیه چې د ناټو غړی هیواد دی نږدې وو چې تېره میاشتې په سوریه کې پوځ له امریکایي قواوو سره ونښلي. دغه پیښې د ناټو د تړون مشران نارامه کړي دي.
په هانګکانګ کې د برتانیې د قونسلګرۍ یو پخوانی کارمند سیمون چینګ د چین خفیه پولیس د هغه په تختولو او د توقیف په دوران کې په شکنجه کولو تورن کړی دی او په دې اړه یې د برتانیې د مخابراتو وزارت یا افقام سره د چین د نړیوالې تلویزیوني شبکې په خلاف رسمن شکایت ثبت کړی دی. نوموړی وایي چې د چین دغه شبکې په زور او جبر اعتراف کولو ته مجبور کړی و.
او د لاتین امریکا او د کارابین د سیمې لپاره د امریکا د سمندري پوز لوړ پوړي قومندان ویلي د مخدره موادو پیسې د جمهور رئیس نیکولاس ماډورو د حکومت د چلولو یو غټه برخه تشکیلوي.
او روسي خبر دا چې د البانی په زلزله کې د وژل شو کسانو شمیر د پنځمې پورز یو څلوېښتو ته ورسید.
دا او د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د افغانستان حکومت د امریکا د پوز د لوی درستیز مارک میلی د سولې د خبرو د څرګندونو په جواب کې ویلي چې طالبان دې عملاً د افغانستان سولې ته شنیت وشي او د سولې په لار کې هر شنیت او اقدام د سولې سره مرسته کولی شي. په افغانستان کې د هند سفیر بیا ویلي چې د افغانستان د حکومت په کنټرول کې د سولې له پروسې ملاتړ کوي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې ملا عباس ستانکزی د اروپایي ټولنې له ځانګړې استاس سره کتلی. رحیم ګل سروان په دې باره کې نور حال درکوي.
د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلی چې د افغانستان د سولې د خبرو د بریالي کېدو چانس د پخوا په پرتله زیات شوی او ښایي ډیر ژر به تلس کلنه جګړه سوله ییز پای ته ورسیږي. جنرال مارک میلی چې د امریکا د لوی درستیز په توګه په خپل لومړي سفر تیره ورځ افغانستان ته راغلی و د رویټرز د خبر په اساس ویلی دي چې نه لري بلکې ښایي نږدې آینده کې د سولې د خبرو مثبته لاسته راوړنه ولري. د جنرال مارک میلی د خبرو په غبرګون کې افغان حکومت وایي چې د انس حقانی په شمول درې طالب زندانیانې د ښه نیت نه خوشي کړي. هیله لري چې د دغو طالب زندانیانو خوشي کول له سولې سره مرسته وکړي او له طالبانو هم د سولې په برخه کې د ښه نیت غوښتونکي دي. د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاحکار وحید عمر وایي اوربند د سولې لپاره شرط دی او د بین افغاني خبرو له پیل وړاندې دي طالبان اوربند ومني.
محتمل لرو چې د زندانیانو تبادله له سوري سره مرسته وکړي. له مقابل لوري هم تمل لرو چې عیناً نیت وښيي او عملاً خلکو ته د سولې تیاری وښيي.
وحید عمر دا هم وایي چې افغان حکومت د چین بین الافغاني کانفرنس ته لیست ترتیب کړی او دا لیست د طالبانو له لوري په دې خاطر د منلو نه دی چې طالبان د خپلې خوښې ګډون کوونکي په دغه کانفرنس کې غواړي. په همدې حال کې یو شمېر پخواني طالب چارواکي د حکومت د سرو کرښو نه د تیرېدو او په طالبانو غږ کوي چې عملاً دې سولې ته داخل شي.
موږ په طالبانو باندې دغه غږ کوو چې ورونو عزیزانو ولس مسلمان ولس دا دی ولس جهاد کړی موږ در سره ولاړ یو. هغه خلک چې تشویش لري د تاسو له بعضې شوینونه هغه خلکو ته په صراحت باندې بیان کوي او خلکو ته اطمینان ورکوي تر څو پورې دا جګړه ختم شي.
په افغانستان کې د هیر سفیر وینې کومار بیا وایي چې هیواد د افغانستان د حکومت په کنټرول کې د سولې له پروسې ملاتړ کوي. سفیر وینې کومار چې نن یو څېړنیز مرکز ته خبرې کولې وویل چې هندوستان له امریکا سره د افغانستان په سوله کې هم ښکیل دی.
موږ د افغانستان د سولې په مسایلو کې له امریکا سره ملګري یو او ورسره ښکیل یو. موږ د سفیر خلیلزاد د سولې له ماموریت بشپړ ملاتړ کړی دی. تمه لرو چې دا په افغانستان کې د دایمي سولې لامل شي.
په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي چې د دې دفتر مستیال عباس ستانکزی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي رونالد کوبیا او د جرمني له ځانګړي استازي مارکس پوزل سره په دوحه کې کتلي او په کتنه کې په سوله ایز حل او د سولې پر رواني پروسې خبرې کړې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په کندهار کې په زرګونو ولسي خلکو چې د نارینهوو تر څنګ جګړه ځپلو میرمنو هم پکې برخه درلوده د سولې په ملاتړ غونډه کې وویل چې د سولې لپاره دې واقعي اراده رامنځته سي. دوی د هیواد موجوده سیاسي او امنیتي وضعیت بحراني وباله او زیاته کړه چې د افغانستان شخړې د حل یوازنۍ لاره سوله او تفاهم دی. نور حال د عزیز الله پوپل پر رپورټ کې واوري.
دا د جګړې پر ضد او د سولې په ملاتړ د کندهار د اوسیدونکو تر ټولو لویه غونډه بلل کیږي. دوی وایي چې افغانان د روان حالت له کبله له خپل راتلونکي څخه اندېښمن دي او سوله د خپلو ټولو ستونزو یوازنۍ حل لار ګڼي.
سوله خارجي بود لري. نو موږ د ملل متحده څخه غوښتنه لرو چې د سولې په کار کې د سولې پر راوستلو کې منځګړی توب کې
د غونډې برخوال زیاتی چې د سولې په هڅو کې د نړیوالې ټولنې د کوششونو ملاتړ دي، خو په دې برخه کې دي جهانی ټولنه خپل ځانګړی رول تر سره کړي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس اجسی جان خاکریزوال داسې وایي:
د کندهار ولسونه قومونه ټوله سوله غواړي او د بین الملی جامعې څخه کومک و همکاري غواړي په دا سوله کې دی ډېر رول لوبوایي او بل څوک دا سوله موږ ته نشي راوستلی چې دی دې راسن اقدام وکړي وکړي په سوله کې راسن دی چاته وخت نه ورکي.
د غونډې ښځینه برخوالو آشنا تلویزیون ته ویل چې ښځې د جګړې لومړۍ درجه قرباني دي او د سولې په لوړو تصمیمونو کې باید ځای ورکړل شي.
دغه سي د وړونو تر څنګ زموږ د خوندو شوق او علاقه او شور هم ویني، زه هم ویني چې دا هر خور او هر مور چې دلته حضور لري نن موږ سره د ټوله متضرر خوندې دي، ټوله د یو نړۍ دردو غمو مشکلاتو سره دلته راغلي دي او ټوله د سولې تږي دي.
د کورنیو چارو د وزارت په خوانی مرسیال مسعود عزیزی آشنا تلویزیون ته ویل چې ولسی افغانانو په جګړو کې زیاته قرباني ورکړي او لا هم د هیواد له روان حالات څخه سنځي غالي. نوموړي زیاته کړې چې د سولې په ملاتړ په دغه شمیر د عامو افغانانو راټولېدل څرګندوي چې سوله د هیواد لپاره لومړی اړتیا ده.
زرهاو زرهاو یعنی شل زر نفر ته دلته تدابیر نیول سی و لیکن خلک رمزکه باندې او ولاړ و، یعنی په زرهاو تعداد باندې دلته خلک راغلی و. دا اثبات او ثبوت دی چې خلک د افغانستان د هر شي نه زیات سوله غواړي او د سولې د پاره ترجیح او ارمانجن دي او د هر ځای نه زیات په افغانستان کې بدبختانه کندهار ډیره قرباني ورکړې ده.
د کندهار د ننې غونډي برخوالو په شپږ مدیز پریکړلي کې لنړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د نن دي د سولې د مذاکراتو د ادرس رامنځته کېدو کې مرسته وکړي. جنوبي ولایتونه چې تر ډیره د وسلوالو طالبانو د قیادي شورا او مشرتابه غړو پلرنۍ سیمه پیژندل کیږي، د جګړې پر ضد د اوسیدونکو نننۍ ناسته د سولې په ملاتړ لوی ګام بلل کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
لوی دی زو رسنیو د افغانستان په موضوعاتو تبصری خبري کړي. واشنگتن پوست ورځپاڼه د لوګر ولایت د مدني فعال محمد موسی محمودی چې له خپل همکار احسان الله حمیدی سره یو ځای څو ورځې د افغانستان د ملي امنیت ادارې په توقیف کې و پام اړولې دی. محمودی او حمیدی د ملي امنیت د ادارې لخوا وروسته له هغه ونیول شول چې د لوګر په څو ښوونځیو کې د زده کوونکو د جنسي ځورونې په اړه یو راپور کې مرسته کړې وه. د محمودی له نیولو وروسته د ملي امنیت ریاست د هغه یو ویډیو خپره کړه چې نوموړي پکې ویلي:
این تحقیق ما نادرست بود، تکمیل نبود، فاینل نبود و ما برسانه ها مصاحبه کردیم و این یک اشتباه است. ما از مردم خود، از دولت خود و از تمام مردم هایی که این رسانه ها را دیدند و حرب زده شدند و به تشویش شدند از کلشان معذرت میخواهیم.
بله، امریکایی انترنشنال بزنس تایمز و رسپانه هم در افغانستان در اوائی زواق پا موضوع تمرکز کرده او لیکلی دی چې د امریکا هوایی جګړه به په افغانستان کې هیڅ کله هم پای ته ونه رسیږي. ورځپاڼه لیکي: اساسي ستونزه دا ده چې افغانستان نه دی توانېدلی چې د روزنې یو سم او د منلو وړ یو پروګرام پیل کړي چې په نتیجه کې ګډونوال سم وروزل شي او خپلې دندې په سمه توګه پر مخ یوسي. په دې اکله د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل:
د امریکا متحده ایالاتو د 2014 کال نه وروسته هوایي پوځ ته پاملرنه وکړه. په دومره کم وخت کې مشکله ده چې لوی پوځ جوړ شي. تر ډیره حده پورې مرسته هم کړې ده، خو څومره چې اړین دی تر هغې اندازې پورې نه دی جوړ شوی. باید هوایي پوځ ته نوره پاملرنه هم وشي تر څو چې د افغانستان اړتیاوې رفع کړي. د افغانستان اړتیاوې تر اوسه پورې په کامله توګه هوایي پوځ نشي رفع کولی، ځکه توپچي دافعه هوا نشته دی، د مدافع هوایي قواوې نشته دی، جیټ الوتکې موږ نه لرو، رادار سیستم نشته دی. په دې صورت کې که چیرې امریکایان زموږ د هوایي پوځ سره مرسته ونه کړي، جګړه همداسې دوام وکړي، په هغه صورت کې مشکله ده چې زمونږ هوایي پوځ په واضح صورت باندې د ټولو مخالفینو او د ټولو ترورستانو مقابله وکړي. نو اړینه ده چې امریکا متحده ایالات په دې برخه کې مرسته وکړي او یا ډیره پاملرنه وکړي هوایي پوځ ته تر څو چې هوایي پوځ په پښو باندې ودرېږي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان پر انتخاباتو لیکنه خپره کړې ده. هغه انتخابات چې تر اوسه پورې ابتدایي پایلې نه دي اعلان شوي. دا لیکنه په دوام کې د یو شمېر کاندیدانو اعتراضونو ته هم اشاره شوې چې له کبله یې په څو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرل له ځان سره مخامخ شوي دي. ورځپاڼه لیکي لا هم څرګنده نه ده چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې به کله اعلانېږي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب رحمان ننګ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
د قندهار، ننګرهار، د پکتیا د دغه کوم کارونه چې پاتې دي دغه تکمیل شي، د دې تکمیلېدو نه وروسته موږ گزارش هم تکمیلېږي. ممکن ډېر نه دوه درې ورځې دربار ونیسي او دوه درې ورځې دربار هغه نه وروسته موږ به کلي گزارش د کمیسیون سره شریک.
انټرنیشنل پالیسی ډایجست خبرونه په یو لیکنه کې ویلي چې ملګرو ملتونو افغان ښځې هېرې کړې نه دي. د دې لیکنې لیکوال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې په افغانستان کې د ښځو د دوستانو په نوم د ډلې یادونه کړې چې مشري په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي عادل راز او په دې سازمان کې د برتانیې دایمي استازي کارن پیرس په غاړه لري. د دې ډلې دنده په افغانستان کې د ښځو د رول ملاتړ بلل شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د برتانیې دایمي استازي کارن پیرس د افغان ښځو په اړه خپل نظر د څرګند کړ. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کلتور د بېوزلۍ د ریښو د له منځه وړلو او د پراخ او تلپاتې پرمختګ دودولو باندې اغېز کوي. تاوتریخوالي د دې لامل شوي چې د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو د ګډون مخه ونیسي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
شمالي کوریا د توغندې یو بل ازموینه کړې ده. دا ازموینه په داسې وخت کې تر سره سو چې د اټومي وسلو په سر د خبرو په ټاکلې سوي مهلت کې یو اونۍ وخت پاتې دی. د امریکا جغ د خبريال بلګالو د رپورت خلاصه به نظرانه یوسفزي تستولولې.
جنوبی کوریا وایي چې شمالي کوریا د سمندر په لوري دوه لنډ واټنه توغندي ورکړې دي. دا د روان کال د مئی د میاشتې نه راپدې خوا د شمالي کوریا دیارلسمه ازموینه ده. د یادونې وړ ده چې د مئی د میاشتې نه مخکې شمالي کوریا شاوخوا د یو نیم کال پورې د دغه ډول ازموینو نه ډډه کړې وه. شمالي کوریا هڅه کوي چې د امریکا سره د اټومي وسلو په سر د خبرو نه مخکې په هغوی نور فشار راولي چې موافقه هغوی ته زیاته ګټه ورسوي. شمالي کوریا تیره میاشت امریکا سره د اټومي وسلو په اړه د خبرو نه ووتله او په واشنگټن د خبرو د جریان د ودرولو تور ولګو. د هغې نه وروسته شمالي کوریا ګواښونه ورکړي دي چې هغوی به اوږدواټنه توغندي وازموي. د شمالي کوریا مشر کیم جان اون او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ سره د 2013 کال د جولای د میاشتې راهیسې شاوخوا درې ځله ملاقاتونه کړي دي، خو د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د مخنیوي په اړه په پرمختګ کې پاتې راغلي دي. د فروری په میاشت کې د هغه نه وروسته چې په هنوی کې د ترامپ او کیم ترمنځ غونډه د موافقې نه پرته ختم شوه چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام مخنیوي څنګه وشي، د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې ودرېدلې دي. روان کال چې شمالي کوریا څومره هم ازموینې کړې دي، تقریبا ټولې ازموینې یې د لنډ واټنه توغندې وې. شمالي کوریا دغه ازموینه د امریکا د شکرانې د ورځې د لمانځلو په مهال ترسره کړې ده. د یادونې وړ ده چې دا په روان کال کې دویم ځل دی چې شمالي کوریا د ماښام په وخت د توغندیو ازموینه کوي. نورې ټولې ازموینې هغوی سبای ترسره کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، د کونړ ولایت له 15 ولسوالیو د جملې څخه په 10 ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین په وړاندې خندونه موجود دي چې له دې عمله تر 40,000 ډیر ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه محروم پاتې دي. نور حال زموږ د خبریال زبیح الله غازی پر پورت کې ووري.
کونړ کې د لسو ولسوالیو په غریزو او له حکومتي ولکې په وتلو سیمو کې تر څلوېښت زره ماشومان د پولیو ضد واکسینو څخه پاتې کیږي چې چارواکي وایي په ولسي کچې هلې ځلې جاري ساتلي خو لا یې غوڅه پایله نه ده ورکړې. د کونړ د عامې روغتیا ریاست کې د واکسینو د برخې مشر ډاکټر محمد اساق وایي دا ورته د اندېښنې وړ مسله ده او اکثره ماشومان د داعش او طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې پاتې کیږي.
تقریبا څلوېښت زره یو سلوات ماشومان زمونږ نه پاتې کیږي په همدغه راوند کې. مشکلات خو زمونږ په د سرکانو مرمرې ولسوالۍ په سلطان کې په دانجام کې او په اوټاپور په پیچ او چپه دره نرنګ توکۍ او په نورګل ولسوالو کې دغه ماشومان زمونږ نه پاتې کیږي. دغه تعداد چې مونږ تاسو ته ښیو
هغه وایي د قومي مشرانو په کومک هڅې پیل کړې چې که د طالبانو او داعش تر واک لاندې سیمو کې ماشومانو ته د واکسینو اجازه ورکړي خو لا تر اوسه په دې برخه کې نه دي بریالي شوي.
اوسه پورې خو مونږ هغه تعهد ته تر اوسه نه داخل شوي چې هغه دوی ممانعت کوي. نو که څنګه دوی اجازه ورکړو دوی خو تر اوسه مونږ ته دا خبره لا نه شي کړې چې جماعتونه او کلینیکونو ته یوازې کلینیکونو کې مونږ ته ویلي دي
ډیر شمیر ولسی خلک هم د حکومت په مخالفو وسلوالو غږ کوي چې د واکسینو پر وړاندې دې خنډ نه جوړی او د ماشومانو راتلونکي ته دې پام وکړي. د کونړ ځینې قومي مشران هم وایي خپلو سیمو کې د واکسینو د کمپینونو آزادېدو پسې جرګې مرکې کړي خو په دې چاره کې لا نه دي بریالي شوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د خبرونه په پای کې د څو خبرونو غټی کی. د متحده ایالاتو د پوځ د سترو درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارک میلی له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خپل هیله څرګنده کړې. نوموړي په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره له ملاقات نه وروسته وویل توقع کوي چې منځدي راتلونکي کې به له طالبانو سره د سولې مذاکرات بیا پیل شي. د افغانستان حکومت په طالبانو غږ کړی چې د ښه نیت د څرګندولو په خاطر دې اور بند وکړي. د عراق امنیتي ځواکونو د حکومت ضد شپاړس تنه احتجاج کوونکي ویشتلي او وژلي دي. د پاکستان سترې محکمې دغه هیواد د پوځ د لوی درسیز د قانوني د وظیفې د قانوني مودې غځول د شپږو میاشتو پورې محدود کړي دي او د پوځ د اوسني لوی درسیز جنرال جاوید قمر باجوا د وظیفې موده چې حکومت مخکې د حکم په اساس د دریو کلونو لپاره غځولې وه ځنډولې. د جنرال پرویز مشرف په شمول په تیرو وختونو کې د پاکستان پوځي قمندانانو د خپلې دوه کلنې قانوني دورې په پای کې د اوږدې مودې لپاره په هغه هیواد باندې حکومتونه کړي. په لبنان کې د حکومت ضد مظاهرې چې د څو اونیو نه روانې دي د تشدد پیښې پکې زیاتې شوې دي. د بیروت په شمول د لبنان په مختلفو ښارونو کې نن د پنجشنبې په ورځ هم په زرهاوو خلک سړکونو ته راوتلي وو. حکومت د شیعهګانو او د عیسویانو د مخالفو ډلو ترمنځ د شخړې د مخنیوي لپاره پوځ ځای په ځای کړی. یو شیعه مشر د سیاستمدارانو نه غوښتي دي چې د حالاتو د کنټرولولو په خاطر ژر تر ژره اقدامات وکړي. په داسې حال کې چې د ناټو د تړون غړي مشران د سه شنبې په ورځ د دغه تړون د اویومې کلیزې لمانځلو په خاطر په لندن کې غونډه کوي د غړو ترمنځ د کړکیچونو په وجه اړیکې خرابې شوې. په سوریه کې روان جنگ او د روسیې ګواښونه به د غونډې په دوران کې د بحثونو مهم مسایل دي. د لاتینې امریکا او د کارابین د سیمو لپاره د امریکا د سمندري پوځ لوړپوړي قومندان ویلي چې د مخدره موادو له پلورلو لارې چې کومې پیسې حاصلېږي د وینزویلا د جمهور رئیس نیکولاس ماډورو د حکومت د چلولو یوه مهمه وسیله ده. دا ښکاري چې شمالي کوریا یو بل توغندې ازمویلې. شمالي کوریا دا اقدام په داسې حال کې کړی چې له امریکا سره د اټومي وسلو د ختمولو په اړه د خبرو لپاره د ضرب العاجل د ختمېدو ته تقریبا څو هفتې پاتې دي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. لږ وروسته به د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واوري. تاسو زموږ سره اوسئ.